څلور بجې شپې ته ازادي راډیو د سات په خبرونه کې زه احمد شپر ساسو کوربه يم. السلام علیکم. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندیشمن کړی چې ادعا شوې ده طالبان په بامیان کې یولس ښځې نیولې دي. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې د ښځې له تېرې یوې اونۍ راپدې خوا په دې تور نیول شوي دي چې دوی په بامیان کې د طالبانو د یوې غونډې بنرونه څیري کړي دي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورکړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلې ده. د زیاتوي چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغني برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله وایي تیر ماښام له پخواني ولسمشر رابط کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکېدو، جلب کولو، دایمي ثبات او د ښوونیز بهیر پر پراختیا خبري وکړي. شاغلي عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو پر لری کولو هم خبري وشوي. د اوکران په ختیځ کې نن د ریل ګاډي په تمځ کې د روسي توغندي د بریټ پر مهال لشتر لشه ډیر شتنه وشل شوي او تر سلو ډیر ټپیان شوي دي. دا حمله داسې مهال شوې ده چې د اروپایي ټولنې درې مشران، د اروپایي کمیسیون رئیس اورسلا وین ډیر لین، د اروپایي کمیسیون جک پوری ډیپلومات جوزف پورل او د سلواکیا صدر اعظم ادوارد هیګر په دې جګړه کې د اوکران د ملاتړ په خاطر کیف ته سفر کړی دی. د اوکران د ریل دولتي کمپنۍ ویل چې د کاراماتورسک په تمځ باندې چې له دې ځایه ملکیان د روسي ځواکونو له بمباریو نورو خوندي ځایونو ته ځي دوه روسي توغندي لګېدلي دي او په دې ځای کې تر دېرشو ډېر کسان وژلي او تر سلو ډېر ټپیان کړي دي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره یوې غونډې ته وینا وکړي. سترې محکمې پرون د صدر اعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو غوښتنه یې د اکشن بی پورس کړې وه. عمران خان په ټویټر کې لیکلي دي چې دی به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. او په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت څه باندې 190 روپیه تر رسیدلی دی. دا په دغه هیواد کې د ډالرو بې ساري لوړ قیمت بلل کیږي. د پاکستان د مالی چارو شنونکو ادارې د روپیو د ارزښت تلویدو لوی علت په دغه هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتی یاد کړی ده. اوس د روپ منځنۍ سپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له لوري د کابل لنیولو را وروسته د ډیرو شرکتونو کاروبار خراب شوی او په زرګونو کارګران بیکار شوي دي. دا موضوع مې د اقتصادي چارو لکتون کې دریا خان بهیر سره شریکه کړي.
د یوې ورځې بیکاری معادل د دوه ورځو ضرر دی.
په دې خبرونه کې وړاندې د څار د نړیوال سازمان اندیشنه هم در سره شریکو.
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوسټر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لوري نیول شوي.
د اوکراین په میریپول ښار کې مو د ملکانو د ایستلو له نویو هڅو خبرو. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو او یو شمېر نور مطالب تر 15 بجو له ازادي راډیو اوریدلی شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نړیوال بانک تازه سروې شي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي فعالیتونه سخت اغیزمن شوي او خصوصي سکتور خورا ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې شي چې ډېر سوداګر اوس مهال په بازار کې د خپلو موادو لپاره د تقاضا له کمی سره مخامخ شوي دي او مجبور شوي دي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکم کړي او خپل یو شمېر کارکونکو ته ځواب ورکړي. په سروې کې راغلي چې موادو او منابعو ته لاسرسي کم شوی او ترخوې د سوداګرۍ لپاره د پیسو لیش را لیش تام سخت شوې ده. جزئیات په راپور کې
د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته له هر دریو سوداګریزو فعالیتونو یو یې په موقتی ډول درېدلې ده. دا راپور چې د یوې سروې پر بنسټ چمتو شوی او پرون خپور شو ښیي چې تر ټولو ډیر زیان وړو کاروباریانو ته اوښتی دی. راپور زیاتوي د سروې له مخې 83% واړه شرکتونه په موقتی ډول بند شوي. د متوسطو شرکتونو د بندېدو فیصدي بیا 15% ده، خو لوی شرکتونه یوازې 25% د فعالیت لویدلی دي. خالد احمد کوهستانه له هغو کسانو یو دی چې په کابل کې د خوږو د تولید کوچنۍ فابریکه درلوده. د نړیوال بانک راپور تاییدوي.
از موږ د فابریکې د تولیدي موادو تقاضا هم په مارکیټ کې د خلکو د ټیټ اقتصادي وضعیت له کبله کم شوی وو، نو موږ په همدې دلیل خپل کارخانه بند کړ، خپل کارګر مو جواب کړ. از موږ په سیر تقریبا په سلهاو نورې کارخانې هم په افغانستان کې تقاضا د نشتون له کبله یا بندې شوي دي او یا هم خپل فعالیت کم کړی دي.
د نړیوال بانک راپور کې لیکل شوی سیاسي بحران تر ټولو بد اغیز د خوځو په سوداګریزو فعالیتونو کړی او هغه شرکتونه چې مالکانه یې خزی دي د سروې پر بنسټ 2.5% په موقتی ډول بند شوی. ارزو یوسفی له هغه خوځو د چې په کابل کې د لباس جوړونې شرکت درلود، خو د جمهوریت نظام له سقوط سره یې چاره ودری دي. حقی ازادی رادیو ته وویل
ما یک کارخانه تولیدی لباس در
په کابل کې مو د لباس جوړولو یو تولیدی فابریکا درلوده او خوانځیو روختونونو او مؤسسات ته به مو لباسونه جوړول. کله چې مخکینه رژیم سقوط او نوې رژیم راغی ډیرای خوانځي وتړل سول، د روختونونو کارونه کم سول او په جوړه کې بازار کې د جامو تقاضا کم سوه. موږ مجبور سو چې د ډیرو لګښتونو او کم عاید لامل خپل شرکت وتړو.
له طالبانو مو د نړیوال بانک د نوی راپور پاړه و پختل خو ځواب رانه کړ، مګر لدی وړاندې ویلی وو د اقتصادي خوځښت لپاره حالې ځلې کوي. نن نړیوال بانک په راپور کې د اگست 15 وروسته بیکاری ته هم اشاره شوې ویلي کې په افغانستان کې هر ډول شرکتونو خپل تر نیمایي زیات کارکونکو له دندو منفک کړي، خو په دې کې هم د نارینهو په پرتله د ښځو شمیر زیات دی او له هر څلور ښځو درې له کار لري کړل شوې دي. داخلي منابعو ته کم لاسرسی، د تامیناتي زنځیر شلیدل، د خارجي اسارو په موندلو کې ستونزې، د توکو د بیې لوړیدل، د بانکونو محدود فعالیت او امنیتي ستونزې نور دلایل دي چې د نړیوال بانک د راپور له مخې د سیاسي ناورین وروسته د افغانستان په اقتصادي فعالیت اغیز کړی او سختې ځپلې دي. د راپور په پای کې لیکل شوی چې اکثره سروې شوی ورته ویلي د خپل راتلونکو فعالیتونو او پانګونو په اړه د پریکړې کولو په برخه کې د انتظار او د وضعیت د څېړنې له مخې چلند کوي، خو ځینې شرکتونه اټکل کوي چې تر پخوا به لا زیات کوچني شي او انخای بازار پریږدي.
د نړیوال بانک د سروې له مخې د اګست 15 چې طالبانو کابل نیولې دی، په افغانستان کې ګڼې فابریکې بندې شوې دي او اقتصادي شرکتونه زیانمن شوې دي. د دې اقتصادي ستونزې علت مې د اقتصادي چارو له کارپوه دریا خان بهیر څخه وکړ.
د انرژي نشتون دی په افغانستان کې، د کافي اندازه برېښنا نشتون، بل دا د نفتو یا د تیلو د قیمتو لوړوالی دی، او بل دا چې اساسي خبره دا ده چې د پانګوال په افغانستان کې یو مختار د خپل توي اعتماد د لاس ور کړی. د افغانستان فعلی سیاسي وضعیت د یو وضعیت دی چې نړۍ پر رسمیت پیژندل نه دي، د خلک کافي اندازه اعتماد نه لري، د خپل پر راتلونکي باندې کوشش نه کوي چې زیات سرمایه خپل سرمایه گذاری لا هم پراخه کا.
د نړیوال بانک د سروې لمخې لکه څنګه چې ویل شوی دی، دوی وایي چې 80% واړه شرکتونه متاثره شوي دي، 15% متوسط او 25% لوی شرکتونه. له دې سره بزرګونو کارګران هم بیکاره شوي دي. دا د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر پرې وسلی شي؟
دغه فعلي اقتصادي وضعیت چې موږ ګورو چې یو تعداد خلک اته د خپل د درې وخت ډوډۍ نه یو وخت ډوډۍ ته لاسرسی نه لري، دا دلایل همدغه شی دي. یو خو د افغانستان کې د بوختیاوي چې دي، دا فصلي بوختیاوي دي. یو تعداد خلک په زراعت کې مصروف دي او زراعت چې فصلی بوختیاوي دي، به وروسته دغه دوی راځي واړه تشبثات، واړه کارونه، واړه تجارتونه ځان ته جوړوي، د دې طریقه خپل کور ته عواید وي. دا یو تعداد زیات خلک په دغه ډول کارخانو کې چې تاسو یادونه وکړه، په دغه ډول کارخانو کې دوی مصروف او دوی بنا پر دغه سیاسي او امنیتي او اجتماعي دلایلو باندې خپل کارونه د لاسه ورکړي. کله چې د خپل کار د لاسه ورکړي، په دې باندې چې د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي، کله چې یو فرد یا کورنۍ د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي، په دې باندې چې د خرید سطح یا صفر کی یا راټیټیږي یا بخي صفر ته تقرب کوي، نو کله چې دا خرید سطح راټیټ شي، بازار کې د تقاضا مسله را کمیږي، خلک
بهر سب. یعنی او بخشه، یعنی استاس مطلب دا چې کارخانه وټړل شي، شرکتونه تجارتي وټړل شول، دا د سي دایروي شکل په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي.
بلکل دا په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. تاسو فکر کوي دا د اقتصادي مسله د سي داخله کې نتورک باندې دا یو د بل څه کړی دی، ټولې واسلې دي. تاسو فکر وکړئ چې چیرې د کارګر د پمیشت کې زر لزر یا شل زر افغانۍ د معاش اخسته، دغه معاش چې دوا نه خسته، دا بازار ته مراجعه نه کړ، په دې معنی چې به ډیر عامیانه ډول وایم هغه یو څوک چې ترکاری پلوري په یو کراچۍ په سر، نو خود ددن هم چون تقاضا نشته، سطح د خرید چې تقاضا نه، که داغه په کار بارم تاثیر وکړي، داغه په کار بار تاثیر که آغا رو رو دخپل اما که وڑا سرمایه چه داغه هم دلاسه ورکی.
دلتا دغه کارگر چه کاری للاسه ورکرده، ممکن یو کال بعد بیرته د تکار پیدا شي، خو که یو کال بعد هم د تکار پیدا شو په دې یو کال کې چې د معاش نه دی اخیسته، دا څنګه په اقتصاد باندې د دې تاثیرات اوږدمهاله دي؟
کاملا یو کارګر که چیرې یو ورځې د کاره پات کیږي یعنی یو ورځ زاید نه کوي، دا د دوه ورځو په اندازې ضرر کوي. دا په دې مانا مثلا نن یو ورځ د کارګر بیکاره پاتې شو، دا مجبور دی دا د تیرې ورځې عاید چې دی هغه نن ورځ مصرف کا، دوه ضرره کوي. یو د چې د تیرې ورځې سپما چې وه هغه یې مصرف کړه، بل دا چې د نن ورځې د کار چې نه درلود عاید یې لاسته رانه وړي. یعنی د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی.
ل شغل بهیر څخه په مننه لوي خبرتیا ورسته د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان یو اندیشنه در سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندیشمن کړي چې ادعا کوي چې طالبانو په بامیان ولایت کې یولس ښځې نیولې دي. دا ښځې له تیرې یوې اونۍ راهیسې توقف شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
تورزی مخکې په خواله رسنیو د خبرې سوي ویډیو کې ښکاری چې یو شمیر بامیانې نجونې د طالبانو د ویناستې له سټیجه د هغوی لګول سوي بنرونه راښکته او څیرې کوي. د دې پیښې په اړه له بامیان ولایت یو شمیر فعالانو او ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړل چې دغو نجونو او ښځو وروسته له هغې په دې اعتراض او د غونډې په ګډوډولو لاس پورې کړ چې طالبانو د ښوونځیو د موضوع په اړه راغوښتي وي، خو ناسته کې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو په اړه بحث کېده. خو دې پیښې خپل عکس العملونه هم درلودل او له هغې وروسته دی ولس انجن او خزو د نیول کېدو راپورونه خبره سول. ځینو سیمه ییزو نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې له تیرې جمعې راهیسې تر پرون پنځشنبه د اپریل میاشتې تر و مینیټې پورې په دغه ولایت کې په تدریجي ډول ولس خزې نیول سوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان چارواکي وایي د پیښې د نیول سوي خزو د لادرکې کېدو له امله د هغوی د برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
about reports that
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوستر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لوري نیول شوي. دا موږ ته د څو میاشتو وړاندې پیښې را په زړه کوي چې د لاریون په مهال د ښځو د حقونو فعالانې ونیول شوي او په ونیو په بند کې وساتل شوي. بنان موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د دې ښځو د برخلیک په باب ژر پلټنه وکړي چې چیرې دي، وضعیت یې څنګه دي، او د دوی د ژر خوشي کېدو دول پارغه پورته کړی او دا یقیني کړی چې دوی په باندې ان ساتل کیږي.
هڅه مو کړه د ویداګانو په اړه د طالبانو د استخبارات عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت وایندویان وپوښتو، خو تر دې د مایز مکاډیکو پیغامونو ته جواب نه دی ویلای. د یادونې وړ ده چې طالبانو څو متمخ کې هم په کابل او مزار شریف کې یو شمیر مترزي خزي نیولې وي او ځینې ان تر وی میاستې زیاته موده په باندې ساتلې وي، چې هغه مهال هم په کوردنن او بهر په ډېر پراخ برګونونو راپاریدلې وو. خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یو شمیر ښځو د اعتراف ویډیوګانو په خبرولو ادعا وکړه چې دا ښځې د دوی پر ضد اعتراضونو ته هڅول شوي وي. د بامیانو ولایت پیښه وروسته له هغې رامنځته شوي چې طالبانو په خپله له اوو میاستو زیاته واکمنۍ کې لا هم د شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې.
وړاندې به د پاکستان حالات راوخلو، خو اوس به اوکراین ته مخه کړو. اوکراین وایي په کلبن شوي ښار ماریپول کې د راګیر پاتې شویو ملکیانو د وتلو لپاره لس بشري دهلیزونه پرانیزي، خو خلک مجبور دي خپل شخصي موټر وکاروي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي ویلي چې دغه سازمان هڅه کوي چې اوکراین ته په بیلابیلو برخو کې ملاتړ برابر کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین د صدر اعظم راستیالې ایرینا ویرشچوک د دغه هیواد په جنوب او ختیځ کې د دغو لسو بشري دهلیزونو د پرانستنې اعلان نن جمعه وکړ، خو د هغې په وینا خلک مجبور دي له کلابند سوي ښار ماریوپول څخه د وتلو لپاره خپل شخصي موټرونه وکاروي. ویرشچوک زیاته کړه یوازې د پنځشنبې په ورځ 4,648 تنه ملکیان د اوکراین له ښارګوټو او ښارونو وتلي دي. لکه چې روسیې د فروری میاشتې پر 23 پر اوکراین یرغل وکړ، ماریوپول ته د بسونو په مرسته د اکمالاتو رسولو او له هغه ځایه د ملکیانو د وتلو ګڼې حادثې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي. هر لوری ملامتي پر بله غاړه اچوي. بلخوا د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونه د تازه پوځي عملیاتو لپاره په بیا انسجام بوخت دي. د دوی په وینا مسکو غواړي څومره چې کولی سي د روسیې پولې ته څیرمه د اوکراین د ختیځ زیاتې برخې چې په دونباس مشهورې دي ونیسي. د بندري ښار آزوف ښاروال وادیم بویچینکو په دغه ښار کې د تیرې یوې اونۍ پر مهال د وژل سویو ملکیانو شمیر تر 5000 زیات یاد کړ او ویې ویل په لسګونو زره نور چې هلته راګیر پاتې دي برېښنا نه لري او په محدود ډول اکمالات ورته کیږي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزارت تر یوې غونډې وروسته یوه کانفرانس ته د خبرو پر مهال پر اوکراین خبرې وکړې.
We discussed what more we will do.
موږ پر دې بحث وکړو چې نور څه کولای شو. د سایبری خوندیتوب په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ د نورو تجهیزاتو پر برابرولو خبرې وکړي چې د کیمیاوي او بیولوژیکي خطرونو په وړاندې د اوکراین خوندیتوب سره مرسته وکړي.
د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین نن جمعه اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر جوزف بورل سره یو ځای د اوکراین پلازمینی کیف ته ځي.
د اوکراین د جګړې په اړه تازه مهم خبر دا دی چې د دغه هیواد په ختیځ کې د کاراماتورسک په تمځي باندې دوه روسي توغندي لګېدلې دي چې د اوکراینی چارواکو په وینا تر 30 کسان پکې وژل شوي او تر 30 ډیر ټپیان شوي دي. دا هغه تمځای دی چې د اورګاډي تمځای دی چې له دې ځایه ملکیانو غوښتل نورو سیمو ته له جګړې فرار وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو پر منزنی سپر دولس اشپاش نوی پر طول افغانستان که ورید آزادی رادیو پروان اخبروانه که اوراندی یعنی تر سالوریم بجو روستا آزادی او اوریدون که پروگرام لرو پر دی پروگرام که ساس پر شخص سبچوی پیغامونه لرو دا پیغامونه افغانستان تزنگری شوی دی خوست د پاکستان پاړه پیغامونه لرو خو د پاکستان تازه حالات د دې چې ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د ستري محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره وی غونډې ته وینا وکړي. ستري محکمې پرون د صدر اعظم د پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان رنګې دوه غشتنې د اکشن بی پورس کړې و. عمران خان په ټویټر کې لیکلي دي چې دای به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. تازه راپور وایي چې کابینې غونډه کړې ده او پریکړه یې کړې ده چې یو پلاوی به د یو پخانی متقاعد جنرال په مشه پارلمان ته واستوي او د هغو اداو په اړه به پارلمان ته معلومات ورکړي چې ویل کیږي دا یو نړیواله توطیه ده چې عمران خان له واکه لري کړي. اوس هم له کوټې د محکمې د پریکړې په ارتباط د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
زما نوم علاءالدین طریق دی. زه خدای دې فیصلې باندې حقیقت حیران یم چې دا څنګه فیصله ده. کچیری دا ډیپټی سپیکر یا وزیر اعظم داین سره خلاف ورزی کړې ده یا داین خلاف ورزی کار کړی دی. نن چې کوم سپریم کورټ فیصله ورکړه نو خدا مجرمان دي، نو مجرم ته چې باید سزا مرکول شي، گرفتاری مو شي.
امل خان کاکړ د کښلاخ دا د پاکستان یو تاریخي فیصله ده. د جمهوریت په اوله شکم پارټیانو جدوجهد کولې د جمهوریت د بهالې لپاره یا د پاکستان یو د ډیموکراټیک سټیټ د لپاره. همیشه به د سیول مارشالا یا فل مارشالا چې په دې ملک کې ولګېدله عدلیه به همیشه د دوی تحفظ کولای. دا فیصله د عدلیه دی ورده شندر فیصله وکړه چې د جمهوریت حکومتو سره ودرېدله او ان شاء الله به د ملک کې به د دې فیصله سي واقعي جمهوریت نافذ سي او رابس ګوره. د خان صاحب کم تاریخ سی او تاریخ انصاف د انصاف په نامه شروع کړی وو. د دوه لوی خبره دا و چې زه به په د ملک کې کرپشن ختم کوم چې موږ ورته وګورو کرپشن زیات سو ختم نسو.
مانو چې د پردین ترين دی دا سپریم کورټ چې کومه فیصله وکړه نن دا تاسو ته معلومه ده کوم چې با انډیا کې هم تاسو معلومه ده چې د بار د امریکای ایجنسی دا ګرد ویډیو ورکه دغه ورکه چې مطلب دا چې په پاکستان کې مداخله زمړ دي او داغه باوجود چې کورټ چې کومه فیصله ورکه واپس د دې سات ورک موږ خدای ته ګورو چې مطلب به هم کورټ فیصله په دواړو سترګو ده. مطلب بیا دیم وو دی ګوري کوم ملک چې دا ټیم دا د بار په لاس کې دی او دا ټیم موږ اپوزیشن چې دی کړ د بار غدي او بیا یې موږ نورته ناشو خان صاحب چې کوم پیسلو کوم ځای د خان صاحب پیسلې ته ناشت قاسم سوري چې کوم عین پیسلې چې وکړ د عین په لیاز باندې هغه شپ پیسلې وکړ.
پا په کوټه کې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې به چې د پاکستان د ستري محکمې د پرونی پریکړه په ارتباط کولې. د پاکستان ستري محکمې پرون پریکړه وکړه چې منحل شوی پارلمان دې بیرته برحال شي او تمه ده چې سبا د صدر اعظم عمران خان په خلاف د عدم اعتماد لپاره پارلمان رایګیری وکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او سیدونکي د سالنګ د لارې له خرابوالي شکایت کوي. یو شمیر موټر چلوونکي او مسافران وایي چې د سالنګ لوی لارې د دوی لپاره پستر عذاب بدل شوې ده او پر دې سربیره ځینې وخت باروړونکو موټرونو د بینسمه لامل خلک په ساعتونو ساعتونو په دغه لارې کې بند پاتې کیږي. تفصیل پا دی ریپورت کې اورو.
د شمال او شمال ختیز ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او وسیدونکي شکایت کوي چې د سالنګ لارې بشپړ تخریب شوي او پر سړک ان د قیر هیڅ اثرات نه لیدل کیږي او لکبلې دوی تر پلازمینه کابل پورې 15 ساعته مزل پات ساتونه کې وخی. د کندز کابل د مسافر وړونکو موټر یو چلوونکي پرویز خان چې له 15 کالو راهیسې د سالنګ پر لوی لارې تګ راتګ کوي په دې تړاوې ازادي روډي ته وویل
مغه شپږ ساعت لار ده موږ نه ساعت لاسته په دغه لار کې دی دا کوس بیا دره لار د سی بند نه چې لاسته لاس نیم ساعت دوه ساعت لګيږي پکې سالنګ ټوټه ټوټه د بخیز دا نه معلومیږي چې لار کوم دی پوسې موږ کرنکس لګيږي کرنکس لګيږي پوسې موږ ګیر باټ ماشين موږ د سره د سی بازار د لارې سره چې بخیز تل بيسا نه وروره.
50 کلن امام جان چې کابو شل کا لګيږي د بلخ کابل پر سړک مسافر وړونکو موټر چلوي د هم د سالنګ لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
دا سالنګونه چې دی ورور را تونل کې جری دی سړک ډیر خراب دی ورور ټیلر دی بیروبا ډیر زیات دی چا سره مریضان دی چا سره ساسر دی او ډیر سخت ستنی سره خلک مخامخ دی اواز ډیره ورنه چا هم سوالیم او غټ تونل کې د سې دود او د سې ګرد او د سې خاورې دی چې اندازه شیشن څوک نشي کته کولای.
د بدخشان ولایت یو وستونکو همایون چې له کابل څخه کندز ته راغلی و راته وویل د سالنګ لوی لارې د خرابوالي لامل څو ساعته پر دغه لارې بند پاتې شوی وو.
مسیر را خیلی رالا خراب است. 500 600 الی 700 درابندی سرکا ازدهامش بیخگی دیگه خراب است.
سالنگ لاره زخت زیاد خراب ده. زنی وقت لشپگو تر وو ساتونو پوری ده لاره بندیگی. لدی لاره ده شمال و شمال ختیز نه ولایتونو خلق تگراتک کوی. باید ده لاره جوره شی تر سو ده خلق و ستونزی حواری شی.
د کندز ولایت یو وستونکو شپته کلن عبدلال وسنی حکومت څخه غواړي د سالنګ لوی لار په اساسي توګه ورغوي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
لاره کې ډېر مشکلات خاک باد دا دوړې دي مریضان موږ سره یې زنانې بیروبار کې باندې راځو په دې لار کې اته نه ولایت وصل کیږي دې کې ډېر ځان د بیروبار د خلک ډېر مشکل سره مواجه کیږي اته د شپې ځي باندې سي تر ساره پورې نه خوځي کیږي کوئی کار رسیدګی نسی کولای ډېر مشکل له خلکو ده.
په ورته محل کې د ټولګټ وزارت ویان مولوی حمید الله مصباح لا ازادي رادیو سره د خبرو پر محل وویل د ټولګټ وزارت پلان لري په روان کال کې د 1.5 کیلومتر په اوږدوالي د سالنګ لوی لارې په اساسي توګه ورغوي.
د سالنګونو لار ته 1.5 کیلومتر سړک چې په هغه کې تونل هم راځي او ګالری هم د شمالي او جنوبي اړخته یعنی په مجموع کې په ټوله کې 1.5 کیلومتر پوخ سړک په اساسي ډول ورته ترمیموي او په دې اړه باندې تخنیکی ټیم کار کوي تر څو ژر تر ژره دغه سړک په اساسي ډول ورغول سي تر څو د خلکو ستونزې ورسره هوارې سي.
د معلوماتو لمخې د سالنګ تونل په 1343 لمریز کال کې یعنی لنن نه 50 کال وړاندې د 2000 موټر لپاره جوړ شوی وو خو اوس په 24 ساعتونو کې 1000 تر 4000 موټر پرې تګ راتک کوي. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو وسیدونکو انتقاد کوي چې په تیرو 20 کلونو کې د بیا رغونې او پرمختیايي پروژو په نوم په میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل خو د تیرو حکومتونو چارواکو دغه لارې په اساسي ډول ونه رغوله چې له امله د خلکو ستونزې ورسره هوارې شوې وای.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په چوکاټ کې پر څلور زره بې وزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د ویش په هیر پیل شوې ده. چارواکی وایي چې یاد 300 کنټینر د وریجو او غنمو مرسته د چین لخوا شوې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بو ویشل شي. بل خواته یو شمیر خلک وایي چې دا ډول مرستو ډیر کلام مستحق خلک به برخې پاتې کیږي. نور حال به د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې واورو.
د خوست په مرکز صبریو نادر شاکوټ او نور ولسوالیو کې پر 4000 بیوزله او غریب کورنیو باندې د وریجو او غنمو د مرستې ویش پیل شوی. یاد مرسته چې د چین هیواد له خوا شوی د چارواکو په وینا په بیلابیل ولایتونو کې به پر بیوزله خلکو بو ویشل شي. د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوی احمد آزاد راډیو ته وویل دوی په مرکز کې نږدې 200 کورنیو ته ایوای و بوجۍ وریجې ویشلې.
ځنن موږ کوم مرسته چې توزیع کړی په لګیاو توزیع کوو. د لاس کنټینر په یو کنټینر کې 1200 بوري وریجې ورکړي او دا موږ غالبا نن 1200 مانسکي کورنیو ته ورسېدل ځکه چې 1200 موږ لسکړي دي او نور څه زوت حاله کې رول لیدما ویکړلې. ان شاء الله دا موږ سروې کړی و او دا خپل مرګري ټیمونه مال غلیو او زیرو غلیو هم بیا سروې کړی دي یو ته موږ ورسوله او په طرف ولسوالیو کې مونږ هم داخله پروګرام لرو. شل علماء سپینګری مشروعون دی ولسوال سره مونږ ملکړی دی مرګری کړی مدي هغه بیا غریب کسي اریزه لیست جمع کوي مونږ دزنه مؤسسات خپل مرستې لګو ولته هغه د شل علماء او یا سپینګرو ولسوال دی نظر لوندي هغه بیا شامل لګو بیا توزیع کوي او سروي ما یې په مرګتیا کړی دو.
مولوی احمد زیاتوی دو کانتینر مرسته د مرکز لپاره ده او اته نور کانتینر به د صبریو او زن خیرو په ګډون نور ولسوالیو کې چې ورته ډیر اړتیاوي وو ویشل شي. هغه کسان چې مرسته ترلاسه کړه خوښواله ویلي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو اړتیاوي ډیرې شوې دي. د خوز مرکز اړوند د ورغه کلی اوسیدونکو ګردیز خان وایي
میک په دا ډیر خوشاله یم چې مو دې و د مرسته وسه شوې وي. اینه دا وخت میک دا ورسه د کډار ژاوي میک ستړي نه یو پدانه ځکه چې ګی نو ګبر غړې چلو دای دروازه خسته پانه نه کې ګرای نو الحمدلله میک ته ټلیفون نه وکړه میک ذات یو کوي میک خو خدمات یو کوي دوی ذات خدای وکړي.
د مرستو په ویش کې کسه هم سلګونو کورنۍ ته مرستې ورسېدي خو تر څنګ بیا لسګونه خزې او سړي چې مرستو ته راغلي ول ورڅخه به برخې پاتې شول. د خوست اوسیدونکو حسینې ول له سهار دلته منتظره ناسته ده خو مرسته ورسره ونه شوه.
وته ما چې غته لوړ بو سره ساته څنګه مې کې دفتر هغه بار مجرینو ما غته لوړ بیا اوس بیا روغلو دلته نوس هغه غوې طالب چې دغه کینی به زخ په لغه ته کوم کومه دي ورځ مته را کلاس چټي
دا پرچې
خو له ملارګای دی او زه کریم کریم پور کړی والا شل رو پکې لاسر پکې سپوتی دي شه نور والا یوار څه والا
چارواکو ول دوی سره د چین هیواد له خوا په 300 کانټینرونو کې د غنمو او وریجو مرسته شوی چې د هر ولایت د ولسوالیو او نفوس په تناسب هغه ته سهمیه ورکړل شو. د چارواکو په خبره د دې مرستو د توزیع کولو په تعقیب پر خلکو د نورو مرستو د ویش پروګرام هم لري.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
افغان خبرې کوم د غزنی اندړونه طالب چارواکو کوم دا وختنه ده دی وړو وړو کیسه په سیم خبرې راخستې دي د مکتبو مبارک کتا سی واسي امتیازونه به ترلاسه کو خو د غومره افغانستان شاته بود دا سر ویدلې دي هندستان عبدالکلام یې چې کزوم ارسلام کله یما دې منین په ورځ باندې به مکتبونه نه بندوي ځکه سی ورځ هندستان شاته دي پرمیل رادیو واره داس افغانستان مکتبونه چې باندې البته مکتبونه چې انجینی یعنی مکتب کې وایي 200 ورځې پرسې یعنی یو مخم کني تا واشول لست باندې غور وکړي لیک سوچو مثلا
کندار ولې سار کنيوالې دا پیغام مستو مزادي رادیو ته نانو عبد الله دی زه مې بینو پیسې دا اوس روزه مراله مې بین پیسې نور کې روزه دا خلک به مجبورې ضرورت ورته لري.
عبدالرحمن د کابل نه تماس نیولای. محترم زمون غوښ خوب نه اوري کده تاسو دا مشکل د پاسپورتونو باره کې خلک ضرورت لري مشکلات لري مریضان لري چیری بزی دا ډیر غټ مشکل ده کده مسول نو سره شریک او په دې باره کې څه د حال لار پیدا شي مننه.
مردان وردګ ولایت جوتوب له سوالې څخه پیغام پریدم د ازاده ارادو صحیح لکم چې ما پیغام نشر کی د امارات مسول نو څخه د هیله کومه د خدای په خاطر باندې دا څه حال ده مرسته را درومي یو کور یو کاوم تور کول کی د خلکو څخه دوباره د مرستې پیسې اخیستل کیږي او لس نیم زره افغانۍ څخه لس نیم زره د خلکو څخه بیرته ټوره نټورې کړي دي. یوه روپۍ مسکینانو ته نه ده ورکړې. دا څه حال دی؟ مراد مسجدونو څخه هیله کوو چې په دغه باندې څېړنه او پاملرنه وکړي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221234.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکړي.
د ازادي او اوریدون کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شبي پیغامونه خبرو. خو دمګړي خبرونه د بشري حقوقو د څارنړيوال سازمان وايي هغه راپورونه اندیشمن کړي چې ادعا شوې ده طالبان په بامیان کې یو لس شزنی ولیدي. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې دا شزله تیری وي اونې راپورې خو په دې تورنیول شوې دي چې دوی په بامیان کې د طالبانو د یو غونډې بنرونه سیر کړي دي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې لدی ورسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزه ورکړي. د خبره د طالبانو د حکومت مرستیال بیان انعام الله سمنګانی پرون په ټویټر کې لیکلې ده. هغه زیاته کړې ده چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحه علي شورا په خوانی مشر عبدالله عبدالله وی تیر ما شامل په خوانی ولسمشر حامد کرزی سره په کابل کې افغانانو ته د بشری مرستو پر چټکېدو جلب کولو دایمي ثبات او د شوونیز بهیر پراختیا خبري وکړي. شغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې دروانو ستونزو په لری کولو هم خبري وشوي. د اوکران پرتیس کنن د ریلګاډي په تمځ کې د روسي توغندي د بریټ پر مهال لښت تر لښه ډیر شتنه وشل شوی او تر سلو ډیر ټپيان شوی دي. د حمله داس مهال شوی ده چې د اروپای ټولنې درې مشان د اروپای کمیسون رئیس اورزلا اون ډرلین، د اروپای کمیسون جک پوری ډیپلوماټ جوزف پورل او د سلواکیا سټریاسم ادوارد هګر په دې جګړه کې د اوکران د ملاتړ په خاطر کیف ته سفر کړی دی. د اوکران د ریل دولتي کمپنی ویل چې د کاراماتورسک په تمځ باندې چې له دې ځای ملکیان د روسي ځواکونو له بمباریو نورو خوندي ځایونو ته ځي دوه روسي توغندي لګېدلي دي او په دې ځای کې تر ډېر شو ډېر کسان وژلي او تر سلو ډېر ټپيان کړي دي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان سرپرستم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره یوې غونډې ته وینا وکړي. سترې محکمې پرون د سرپرستم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو غوښتنه یې د اکشن بي پورس کړې وه. او په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت سب باندې 190 روپیه تر رسیدلې ده. دا په دغه هیواد کې د ډالرو بې ساري لوړ قیمت بلل کې شي. د پاکستان د مالی چارو شونونکو ادارې د روپیو د ارزښت په لیدو کې لوی علت په دغه هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتي یاد کړې ده.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو د روژې د لوړو بیو په اړه راته پیغامونه پریخېدي. پر دې سربیره ګڼ نور پیغامونه هم راغلي دي. زما بریاو مرکو په لړ کې مو دا ځل د ټکنالوژۍ د ډګر لې وو تکړه افغان ځوان اغا ملک سهار سره خبرې کړي. دغه د بریاو پر راز غږیدل یو د مرکه ورست راځي. خو پایل ستاسو له پیغامونو کوو.
د لغه مده لغمان ولادت نه زنګ وهله د ورور عدل تپکین کې د کونه ټولګي کې د مرکانو کو تر راځي. مغه خپل خلانو ته ټولې مغه خونه لیکل کیږي. د خور مسکینو شوبنل کی بیا چوم لیکي بیا تنور پښتنه نسته. د مغه شنوم لاس په سلاچ دي ته کوم کونه راځي. خور مسکین ټول په خولان دي. اسلامي امارات نن دا هیله ده چې دغه غوړو کې والسلام.
السلام علیکم. د ازادي ټول رادیو کارکونکو ته ګران ورور دغه د لغمان ولایت کې د کوم په ډیر بد حالت ده. خلک خپل بچي خوشحالي جاتي خپل بچي خاصي جاتي کومکونه شرایطي د ملک سره کې ملک خپل خپلوان سره کې د نه خپل خپلوان سره کې د ملک پوجره کې کینی ما د لندن او د ډالر هغه سره واغه کې لندن نه کومکونه کې به شه مسکین ډیر در په درجه اسلامي امارات نن دا هیله چې خپل توجه کې آیا یو څوک رولي یا آیا یو څوک چې پښتنه وکړي ورور سره باندې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د کندهار ولایت خبری کوم دا سمې مش راځي دا خو په افغانستان کې خبرې لیدلې انسانان سره او د خلک دا دغه کې شکایتي چې دا کومې مش دي دا د طالبان خپل چارواکو او خپل مرجو شوشي یا د خلک یې د محمد په دې دایره کې مې تقریبا مساله مخزمات سره دي دا د درجه د فار او رسید د اغاز ما خپل خلاص څوک وي حریام بولار کې د کندهار ولایت ته چې وفات صاحب ته ورلم ما زه دا چې لیدلې یم د ماوین راته وویل استاد ملګري د غراو د خپل مشرتابه لاسلیک راو موږ به تاسره مرسته وکړو کله چې هغه ته ورلم هغه راته وویل په دې کې زه دغه کېږم نو ته ونه څه خپله ورته دا چې ورلم کله د کندهار ولایت مخ ته ورلم چرپېښم دا ورنه غره ته تورته دا غل لاسلیک راو ساتي بمره څوک خو هغه ما ته لاسلیک نه راکوي زه دا چې لیدلې ما چې حتی چې ما سم خپل حرات یو مشر یو طالب ووینی خپله به دا ووایي چې دا طالب لیدلې دي نو زه هغه د کندهار دولت ته چې وقاسه دا خواهش کوم چې ما حالات دې خپله دغه وکړي زه ډېر سخت لیدلې یم په دې ته دا خواهش کوم اعلی پارتي ټول اسلامي امارات وساتي الله پاک یا افغانستان پر قراره ولري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ایلمن ولایت مساکلاد ولسوالۍ څخه خبر کوم. محمد ولی دلته د ایلمن ولایت مساکلاد ولسوالۍ په کجکی ولسوالۍ کې د شبکې مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. نو دغه تجارانو او دغه اسلامي امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دا غوښتنه مستغشته دي کې او ډېرې کمزورې دي. کیفیت یې ډېر کمزوری دی. کار یې کمزوری کوي په کورو په داسې شته داسې کار کوي. دانه نو د هغه مو پیغام دی وسلام او د هغه تجارانو او لیکړو مشرانو ته ورسیږي. وسلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د ایلمن ولایت مساکلا د ولسوالۍ سره خبره درسره کوم. دلته د ایلمن ولایت په مساکلا ولسوالۍ په کجکی کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزوری دي. کار نه کوي. دغه تجارانو حکومت زموږ دا غوښتنه ده چې دا غوښتل کې راته.
السلام علیکم. زه د ایلمن ولایت مرکز لشکرګاه ته خبره کوم. دغه د شهیدانو او معلولینو ماشینه چې د وروره پخوا به د میاشتې یو معلول ته یا یو شي ته 8000 امتیاز ورکول کېدی. اوس په درو میاشتو یا په څلورو میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورته کېږي. دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سرو سترګو فعاله جوړ انسان یې هغه لپه نن سبا لاس کې د دې نیستې څخه سر ټکي. دا چې یو څوک معلول یا یو څوک کته شي سوي د کور دا هغه نو پسند وجهت کې حال ولري. زما د اسلامي امارت ته جدي غوښتنه ده چې ژر پر ژر د خوار او غریب طبقه لکه معلولین سره جدي دي په مننه مشورې ته وکړي او هڅه وکړي حقوق یې پر وخت ورسوي.
السلام علیکم. تاسو ته د نوې ولایت زما محمد اکرم فیصل پټه ماستم. خدای دې وکړي کارت زمانه نه درلودې ماته یو بل سړی مرسته سره وکړ زستر شي ډیر ډیر خوش کوم نه والی ما او ستاد یو چې موږ ستاسو خبرې واورو او ستاسو سره زده دنیا شه د پاره په خبرې کې وسم زه خو ډیر خوشاله یم چې ستاسو زړه واورم. دا ارمان ما درلودې زما یو سړی هم چې نن ورځ په کار کې دا لمر به ته سب کی او ماته ان شاء الله نن شپه نشرات تر دا واچو ان شاء الله چې دا نه سره تر زړه څخه مننه ده. خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول همکارانو اوریدونکو ته السلام علیکم. ملک ستا خو باچا نشته. باچا ستا رسمیت نشته. رسمیت ستا خو په ښکاره نشته. سره کوم حالې دی وطن وګوره ګرانشته بیله مغرورشته. دی وطن کې څو تر څو د افغانان نور وژل کېږي. نور بس هی جنگ نور دی مشتړي افغانان کړو دی بس دی نور جنگ. هیله کوم چې نور د ازادي راډیو د زما په پیغام نشر کې تر څو د توجوالو ته ورسېږي. مننه. تشکر.
السلام علیکم. زاد القدس د کابل کمپنی څخه ستاسو سره اړیکه کیم. وروره طالبانو د موږ سره چې د لری کلي وځي دا غو بدل کې مو څه او کار روزګار پیدا کې څه افغانستان خلک نه کار لري نه یو کار کار وندل لري نه بل شي لري نو په دې اطلس
مسلم باید خبرې ته ډېر فکر وکړي او زموږ کراچیان بېرته راتاغلی ولا چې دا څو ورځې کېږي بېخي باندې دا وسې.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانیان یې کرامتیان یې خو بې اندازې ډېرې زیاتې د ګرانوالي بېسادي ډېره زیاته خاطرې ده، خو د دې روژې په میاشت کې بیا لس چنده شل چنده هر یو شی ګرانېږي. دولتي چارواکو ته زموږ د درخواست دی چې دا کوم تاجران چې کوم یوټونه چلوي یا دوکانداران او دغه یوټونه زه خو ډېر بالکل څوک راوړی نه شي او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک ښاروالیانو والا همدارنګه محصول کسان دا کوم نرخونه چې دوی لوړ لوړ چلوي باید چې دغه او بیا په خاصه توګه دولتي کارکوونکو ته زموږ د درخواست دی چې څومره محصولونه اخیستل کېږي باید چې د روژې یا د رمضان په میاشت کې ډېره ګزاره وکړي او دغه زور چې کوم دی دا ټول د غریبو خلکو نه وځي. هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول واړي دلته موږ نه دوه زره زور وباسي، که هلته دوه زره واړي دلته موږ نه پنځه زره زور وباسي او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بېچاره یې خواران هغو ته مرستې وشي او داسې نه چې یو بل پرېږدي او بل کلي کې خلک لېږي، داسې فکر نه غواړو او باید چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین تکوروال.
بلې ها، السلام علیکم. زه دا مبارزم د کندهار ولایت نه هېډ کړی ولې زما د طالبانو ورن صدا هېله ده چې زموږ حق راکړي ولې زموږ حق زموږ حق دی. تر اوسه د کندهار کومندانۍ نوې کومندانۍ د شوز سره د شپخانې د کندهار د شپخانې د ډاکټرانو دا کده دا ولې دا پر څه شي بیاي مستوای چې تاسو غلط غلط کارونه کوي مستوای غلط غلط کارونه کوي وای تاسو په پنځم کې رندې خانه راځلې ولې ورور موږ ولې موږ سره ولې دا څه کیږي د کندهار شوز ګرځې په ما بسو کې ناش دی وای تاسو غلط کار غلط غلط کارونه کوي خبر اعلان باندې کیږي خبر اعلان ته غلط غلط اخترونه ورکول کیږي وای تاسو داسې و اس کارونه کوي ولې داسې کیږي موږ بیا خپل اشرف غنی بابا غواړو موږ ها کې راکړي دې خپلت نظر دی موږ نه یې زیر کړی.
بلې السلام علیکم. زازی زه مبارز یم له کندهار ولایت نه. ما د طالبانو څخه دغه هیله ده چې زموږ حق دی راکړي. طالبان وایي وایي زه د خوب په پوړنې جنګېږم، د هیڅ د خوب په پوړنې نه جنګېږي. دی که د خوب په پوړنې جنګېدلی دی به د خوب بې عزتي نه کوله. ته راشه د کندهار قومنداني وګوره، ټوله د ډاکټرانو او انجینرانو ډکه ده. وایي څو میاشتې وروسته دا موږ خپل مجله د طالبانو ته کښېنو. ته راشه دې ته کونډانۍ چې وخت چې کله ولایت ته وتوای چې پر موږ ماشومان یاري موږ خپل حق غواړو موږ ته مرسته راکړي. د کندهار والي یا دي وفا صاحب ورته وایي وایي راسه زما سره ډېر داسې مجرد ځوانان دي چې ستاسو کار به در سم کړي او تاسو به بیا مرستې او شي ته ضرورت نه لري. ستاسو اطمینان به بیا په څه نه ژاړي. دغه د خور حق دی موږ دوی نه غواړو. موږ ټول ښځې مابسونه په ښځو ډاکړي دي ولې داسې کوي زموږ سره دي دي سم عدالت زموږ سره وچلو. موږ ښځې موږ دوی نه غواړو. موږ بېرته اشرف غني بابا غواړو. دوی زموږ سره کوم ښه کړي دي.
زه بل نه خبره کوم د مو پیغام د لوی مقامات پورې ورسوي. د خدای په لاره کې موږ د کیری پاسیبل ادارې نه سر چکاو پروسه شیخ صاحب واد زوبل خپل وکا په هر وادي کې زر زر سکای کیږي. د دکانو دې چې دروازه چې جوړوي غاسي دي کار پیروونه ګای په چې دي په سړک په سره کړي 50 روپۍ د لغوري وي روکا کوچان پر یاسات کې روپۍ او خصاکیږي د پیرو پر یاسات کې خصاکیږي په محکمه کې خصاکیږي په 50 روپۍ درېم په لور واده هر کومندون صاحب کوي اسرائیل په څول څول نه کوي ولکېږي زمږ په څول څول نه کوي ولکېږي غشېږي. یو ځای په لحاظ خالد په وچ کاله پر یاریان دي جوابل پښتنه وکړي. وسلام.
بلې السلام علیکم. زه اسماء هیوالیم د کندهار ښار څخه. ما دا هغه طالبانو ورنه څخه دا هیله او خواهشي چې دې به رسنۍ بندې کړې ده ځینې د مکتبو څخه بندې کړې ولې مسلمانانو دا دی که فکر وکړي چې زموږ په هېواد کې څومره متره ګام کړي د هغو مخه ونیول وکړي د هغو ملاتړ وکړي کاروي وزیر د بده لار سره وګرځي. دا هیڅ معنا نه لري چې څنګه بندې کړې
او تلکان همدین و هم در مکتب همونی که ولی کما گناه تر و کم بیادیم کسکول ده کم بیادیم پکسول ده اغاز من مختار آولی منم زکر دست ولی چوکی ده غد زیلم دیشی کسی مرسور کوی تا ایت منانا لازم تا جی کسی سر زیر اغام دستی تر آجت سر تخته کوی مرز آغنا دی کری
السلام علیکم زما دی سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ډیر ورسیږي دا چې د ازادي رادیو ډیر د خلکو په خدمت کې ده نو سلامونه په افغانستان کې د غزنی ولایت د مراپیه کاجانو ته وایم چې تاسو په لیاز خدای دی خلکو د مزکو د غصب سو مزکو د خلکو